ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وایي په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنجشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ د محصلانو لیلیا او د ډاکترانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړه شوه. ښاغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وایي د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل ښار لپاره د 200 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین 1:30 بجې پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 16 له انګلستان او دریمه د فبروري په 18 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربی اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیری وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمه ایزو پولیسو د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پیښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو 10 کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیژې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولي دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و، د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په 3 پروازونو کې پاناما ته لیږلی دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نموړي د ځینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په ځینو غونډو کې را څرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټول. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوحې ته تللی و او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنجشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ یې د داسې راپورونو د خپرولو له کبله مغرضې وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل.
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټولو موخه یې د افغانانو ځپلی دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنجشنبې په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون د نوو څانګو د پرانستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل، خو د ستونزو د هوارې لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او ویې ویل که یو څوک تقاضا لري یا د ملت بعضې غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هوارې په خاطر تر هغې لویې ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي و حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل د پنجشنبې په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته راڅرګند شول او خبرې یې وکړې چې پکې ویل شوي و دا دې ډلې د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې آن استعفاوې کړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله اخوندزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د بنی د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشت راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولاړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. د سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو پسې ګرځي او دوی له خپلو کورونو نشي راوتلی. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دوه ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسېدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدیشر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دوشنبې په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
حالت شوی که دیر اړین اړتیا نه وي موږ له کوره نشو وتلی. دا د یوې یا دوه ورځو کمزه نه ده. که داسې دوام وکړي موږ به څه پولیس ټول ښار هر افغان پسې کړي. بېګناه او ګناهګار ټول له ستونزو سره مخ دي.
جواد علي بخش چې د سمنان بل اوسیدونکی دی وایي چې پولیس هر افغان نیسي او شړي.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یوه یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هر برخه کې د تلاشۍ پوستې ښودل شوي او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوي چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تېر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړی او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز MMC د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې له ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه د ازادي راډیو نیزي خبرونه نور بسته خبرونه ته خرق لاست. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله نمانځي، یو شمېر افغانان په افغانستان کې بیا د عدالت له نشتوالي څخه شکایت لري. د ټولنیز عدالت نړیوال ورځ هر کال د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه نمانځل کېږي چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کشمیر خزې انجن وای چې دوی اساسي قانون هم اتر پخلندې شوې دي. دا چې په افغانستان کې څومره د ورځ په پام کې نیول کیږي، څومره د ټولنې ټول وګړو ته عدالت او شان په نظر کې نیول شوی، ټولنیز تبعیض څومره دی، پر همدغه موضوعونو په خبرونه کې مونږ بحث لرو. له تاسو ټول اوریدونکو څخه هیله کوم چې تاسو هم په خبرونه کې مونږ سره ونډه واخلئ او د دغو شمیرو په اساس چې تاسو هم تاسو کولی شئ مونږ ته خپل پیغام پریږدئ او ترڅنګ مونږ سره خپل نظر د تلیفون له لارې شریک کړئ. خبرونه سره د ژوندۍ په بڼه د تماس نیولو شمیره تاسو هم 00 3 2 3 1 1 او تاسو هم کولی شئ چې که غږیز پیغامونه مونږ ته پریښودلی شئ 00 3 2 1 1 3 1 5 1. دا زموږ شمیرې دي، تاسو کولی شئ د دغو شمیرو له لارې هم مونږ ته خپل پیغامونه کېږدئ او هم تر څنګ مونږ سره خپل نظریات د تلیفون له لارې شریک کړئ. نن به په خبرونه کې د همدې موضوع په تړاو راسره د ښځو د حقونو فعال اغلې روغل افغان، د ښځو د حقونو فعال اغلې ګلۍ ولی او ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال اغلې ولوله دهقان په نننۍ خبرونه کې ملتیا ولري او د دغه خبرونو په تړاو خپل نظریات موږ سره شریک کړي. اوس هم ورځو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ درنه میلمنه اغلې روغل افغان د تلیفون پر کار خمګه سره وصله شوه. سلامونه اغلې افغان، وخت په خیر کړته وي چې ټولنیز عدالت یعنی څه او څنګه تعریف کولای شو؟
سلامونه نیکیلی تاسو اوریدونکو ستاسو تخنیکي همکاران ته په نیک ساعت وړاندې کوم. ټولنیز عدالت تعریف د تعدل، مساوات، د اشخاصو، د اجتماعاتو، د کتلو او انسانانو ترمنز د برابر فرصتونو ایجادول د امکانات ایجادول، د مساوی مز لاس مز لاس را وستل، تقسیم د امتیه او لوازم د ژوند رفاه لپاره، دا ټول د یو قانوني چوکاټ په چوکاټ کې د دولتونو ترمنځ په نړیوال سطح باندې دا د 2002 کال په نړیوال سطح په رسمیت وپیژندل سوله او هدایتونه ورکول سوله نړیوالو ته چې خپل په قوانینو کې دا مسلې ته د برابر فرصتونو ایجادول، د فقر د بین وړل، د ژوند د امکاناتو د لپاره زمینه سازی، په خصوص د ماشومانو شزو چې دا په آشیا کې د ژوند قرار لري هغه ته د برابر فرصتونو ایجادول دا د دولتو مسؤلیت او مکلفیت دی په دې نړیوال چوکاټ کې. اوس راځم دې ته چې دغه شعارونه چې د اولین ځل لپاره د کوپنهاګن چې د دنمارک مرکز دی دا یو کانفرنس او اعلامیه صادره سوه، او بیا وروسته په 2001 کې دا په نړیواله سطح سره په رسمیت سره د نړیوال سازمان په چوکاټ کې وپیژندل سوله. ساسی
د سوال بل اړخ چی شو مې ربانی وکړه. بله بله، همدا مساله د څنګه تعریف کولې شو مانه کوم غلې افغان باغلې بلی تاسو ته درګرزم سلامونه، وخت په خیر کراته چې د دغه ورځې اصلي د موخې نمنځلو په تړاو کومه تاسو غږی چې هدف یې څه ده د دغه ورځې د نمنځلو؟ مهرباني.
زما د مینې ډاکټر سلامونه عموماً تاسو محترم مېلمانه او محترم اوریدونکي، د موخه د دې ورځې ډیره واضح او روښانه ده، لکه چې د دې ورځې منځ راتلو ته چې کار شوی دی، او بل اخره په شلم د فبروري د 2001 کال دغه ورځ په نړیواله سطحه وپیژندل شول، په رسمیت وپیژندل شول، او د هغه ورځې راهیسې لمانځل کیږي. نو د دا موخه او هدف دغه دی چې البته لکه مخکې چې محترم خور له ویلي اشاره ورته وکړه کامل تعریف وکړي، زه دوه نقطې نور پر اضافه کوم. هغه دا چې د دولتي خدماتو مساویانه ویشل پر اتباعو باندې او د اتباعو مسؤلیت ساتل هم یو د هغه وظیفو او یو د هر برخو څخه دی چې دغه ورځې په لمانځلو یا دغه اصل په لمانځلو کې باید په نظر کې ونیول شي. نو هدف د دغه ورځې دغه دی چې د اتباعو حقوق، مسؤلیت او دغه یعنی د ژوند د چارو د سمبالولو په ټولنیز شکل دغه په نظر کې ونیول شي، او په مطلق نه نه خو مقصد یعنی په د عدالت په نظر کې نیول سره دا عملي شي باید.
مننه، ډیره زیاته مننه. اغلی دهقان تاسو هم خرغلاسو مخبرونه تک تاسو راته وی چې لدغه ورځ د ودونو برداشتونه څه ډول دی، بخصوص په افغانستان کې په نړیواله ټولنه کې څنګه برداشت ده، په دې ودونو کې برداشت څنګه لدغه ورځ څخه غسل کی په کوم تاسو مشخصا بس پر افغانستان کو د عدالت ټولنیز نړیواله ورځ څخه د دوی دغه برداشت څه ډول دی؟
سلامونه، وخت بخیر. سلامونه تاسو ته، تاسو هم کارانو درنو میلمنو تاوریدونکو ته. لکه څنګه چې می درنو میلمنو یادونه وکړه او په خاتو غیدا مفصله تشریح کړه، په افغانستان کې د ټولنیز عدالت برداشت هم دغه د سیبایت لکه څنګه چې معرفي سوی ده، باید د حقونه د اتباعو ترمنځ، د خلکو ترمنځ په مساویانه توګه باندې اجرا سی یا هم عملی سی. مګر بدبختانه افغانستان له هغه هیوادونو څخه ده چې دغه ټولنه معمولا د دغه افکارو څخه پردي دي، بیگانه دي، له دې موضوعاتو څخه ځان لري ساتي. فکر کوي که دغه موضوعات عملی کړي په ټولنه کې دا به یو څه فرهنګونو ته زیان ورسوي. خو دغه برداشت هم ده چې درس فقط په کتابونو کې دي یا په ورقو کې دي، عملي سوی نه ده، تر ډیر عملي سوی نه ده، په خصوص د ښځو پر وړاندې، د ماشومانو پر وړاندې دغه ټولنیز عدالت تر پښو لاندې سوی دی. او د ته کومه خاصه توجه په دې برخه کې نه ده سوې. کومه تیر دورو ته مو ګورو، تیر حکومت کې هم داسې وو او په اوسنی حکومت کې هم داسې ده. د ټولنیز عدالت ته ډېره خاصه توجه نه ده سوې، ډېر کار پرې نه ده سوې. بدبختانه
ډېر زیاته مننه ژوندی سي. اغلی افغان لکه څنګه چې اغلی دهقان ویلې چې په ډېری دغه حکومتونو چې راغلي دي بدل سوي دي، ټولنیز عدالت په نظر کې نه دی نیول سوی. که موږ تاسو پر عواملو باندې وغږیږو چې ولې دغه ټولنیز عدالت بخصوص په افغانستان کې تر ډېره پورې په نظر کې نه دی نیول سوی، یا دغه موارد په نظر کې نه نیول کېږي، د دې اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
زه غواړم چې دا زما خبرې نوکې تکمیل کړم. هغه دا دی چې شعار د دې نړیوالې ورځې دا دی چې د فقر څخه خلاصون، یو د تبعیض خلاص منصفه نړۍ منځته راوړل دي، چې په هغه کې تعصبات جنسیتی، بومی، د تور، سپین، مذهب، د ژبی، د دغه د فقر څخه، د بیکاری او تبعیض څخه خلاص نړۍ د سولې په لمن کې را ایجاد کی. د دې نړیوالې ورځ شعار دا دی. مگر اوس راځم دې ته، نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ډېر سازمانونه د دې عنوان لاندې په دې موخو او اهدافو باندې جوړ سوي، بودیجې ورته تعین سوي دي، او نړیوال محاکمو دا مسله همیشه در څېړنې لاندې نیولې ده. دا ملي کېدو زمینه سازي و دولتو ته او حکومتو ته یادونه کړې ده او کومکونه یې وړاندیز کړي دي. مګر دا چې نړۍ نن ناکامه ده، په جام کې نړۍ د دغه برابري او عدالت او د فقر د منځ وړلو او د سولې ځمکه او نړۍ منځته راوړل، په دې کې نړۍ پاتې راغلې ده. او راځم زما شایسته نازنین تاریخي هیواد ته، چې په دې کې چې موږ دا درې سوه کاله راوڅېړو، او په خاص ډول باندې دا اوسني درې نیم څلور کاله، په دې کې نشیب و فرازونه وجود درلودي د دغه نړیوال شعار تر لمنې لاندې. بعضي دولتونو دا نړیوال ارزښتونه ډېر په پام کې نیولي دي او خپل په قوانینو کې ځای ورکړی دی، او نړیوال سازمانو ته امکانات ورکړي دي چې د دوی سره کومکي ووسي او بودیجې تخصیص کړي و دې عدالت او برابري منځته راوړلو لپاره. مګر بعضي دولتونو یا حکومتداري په افغانستان کې دې ته شا ګرځولې ده، همکاریانې نه دي کړي. د هغه جملې څخه د طالبانو د اولي دورې او د اوسني دورې یادونه کولای سو، او د جهادي تنظیمو د جنگونو د داخلي جنگونو یادونه کولای سو، چې دلته د افغانستان ولس په خاص ډول ماشوم، ښځه، معیوب او دا ټول تر هغه سي گزارو لاندې ولویدل چې فقط کندې یتیمانو، ماشومانو، مایوبینې منځته راوړله. بل همکاري په دې نړیوال شعار کې ونه کولای سوای. اوس راځم دې درې نیمو کالو څلورو کالو د طالبانو چې هیڅ نړیوال کنوینزونو او هیڅ نړیوالو شعارو ته ارزښت نه ورکوي او نه کار ورسره کوي، او نه دوی په رسمیت پیژندل سوي دي بنان، او نه دوی هغه اسلامي اصل چې په هغه کې هم خپل برابري او عدالت اصل دی د اسلام، په هغه کې هم دوی پاته راغلي دي. نو اوس که تاسې دا لنډ دوه یوې هفتې خبرونه واوري، یو وزیر ځي د تداوی دپاره بهر ته، مګر یو معیاري روغتون وجود نه لري چې په افغانستان کې د ملت دپاره خدمات عرضه کړي.
بله مثلا بله مننه اغلی افغان، ډېر زیاته مننه اغلی. ولی د افغانستان په مورد کې موږ تاسو وغږیږو چې دغه ټولنیز عدالت نړیوال ورځ په نړیواله کچه باندې نمانځل کیږي. تا خپل دغه سازمان ویلي دي چې باید په افغانستان کې ملاتړ وشي، له دغه ورځ څخه باید ټول عدالت پیو شن پالیسي. آیا افغانستان کې دغه ورځ نمانځل کیږي؟ دغه یو څه ورته شته کنه نه نمانځل کیږي؟
په ډېر تعصب سره په وطن کې دغه ورځې ته دغه سربېره چې هیڅ رقم توجه مسته ورته، چې دلیل په دلیل موږ تاسو ټولو پوهېږو، دلیل هغه دلیل دی چې دوی هغه اول قدمونه چې د یو دولت د یو ساختار د جوړولو د تشکیل دپاره مهم دي، هغه دوی نه دي اخیستي. نو دوی بیا په دوهم قدم کې د فقر، د بې عدالتۍ، د اجتماعي، د ټولنیزې کمبوتیاو سره څه رقم چلند وکړي. اصلا په اول سر کې دغه خلک چې راغلي دي، دا اصلا د دولت په چوکاټ کې یو دولتي تعریف دی چې موږ نشو کولای. دا په دې خاطر چې په څلور کالو کې دوی اول ملي مشروعیت وانخستي. په څلور کالو کې تقریبا څلور کالونو کې دوی یو بهرني ملک په رسمیت ونه پیژندل. حتی هغه ملک چې دوی شل کاله تمویل کړي وو، شل کاله ټریننګونه ورکړي وو، او شل کاله د وطن خلک په دوی قتل عام کړي وو، هغه خلک له دوی اوس خپل په رسمیت نه پیژني. د دوی ملي او بین المللي حیثیت تقریبا صفر دی. دوی هیڅ رقم دولتي شاګۍ دغه نه لري چې فرضاً هغه کارونه یا هغه مسؤلیتونه چې د یو عادل دولت بدلې کار دی، باید وي کې د خلکو ته خدمات ورسوي. دوی هغه نه کړي دي، نه کوي، او نه دا اوس داسې معلومېږي لکه په راتلونکي کې چې هم ورته تصمیم نه وي، ځکه چې اولینه ډېره غټه ډېره فجی بې عدالتي چې دوی د نجونو د ښځو په حق کې کړې ده، دغه چې د مکتبو دروازې د فرمان او د قانون په ذریعه تړلې دي. هغه قانون چې خپله د اوسه جوړ کړی نه دی، کامل کړی نه دی، پخوانی اساسي قانون ته هیڅ رقم احترام نه لري. یعنی د هوا څخه دوی یو څو کلمې راکش کړي دي او په دغه فرمان کې ځای پر ځای کړي دي، او په دغه فرمان چې نه یې د فرمان صادرونکي چا لیدلې دي، نه پیژني او نه عکس موجود دي او نه وجود لري. په دغه څو کلمو یې ان ته فکر وکړه چې د ظلم اوج دی، چې په صرف په څو کلمو چې د هوا څخه راکش کړي دي، دغه زموږ تقریبا د څلورو څخه په تخمیني شکل د څلورو څخه 5 میلیونو نجونو چې د مکتب سنینې دي، د مکتب څخه محرومه پاتې دي. نو در دغه یو څوک یو چارواکی چې دومره ظلم کولی شي، دومره جبر او غبن ظلم کولی شي پر خپل ملت باندې، هغه ته نو بیا یعنی دا به ودی ته مهمه وی چې فرضاً نور ځای بیا عدالتي ونشي، بل ځای بیا د خلکو حقوق تلف نشي. دوی اصلا راغلي دغه نه دي، نه د دولت شکل لري او نه دغه لپاره راغلي. دوی در اوسه پورې د یو ډلې ټپلې چې فرضاً فکر کوم چې د هیچا کور هم دلې نشته، ورسره کورونه هم په ټول په خارج کې دي، بس صرف فکر کوم چې د یو بکر سره ناشې چې په مجرد یو شرایطو په خراب شول، دوی بیرته چې په خپل کار شي. دوی هیڅ رقم د ځایي دولت د ځایي خلکو عمل نه دی کړی او نه خلک په دوی اعتماد لري. په دې خاطر چې دوی دغه رقم د دولت په چوکاټ کې پر خلکو په ښځو په نجونو دومره ظلم کړی دی چې دا یو تاریخي دا دومره یو تاریخي مسؤلیت دی، دومره یو تاریخي جنایت دی چې فکر کوم چې په دوهم جنگ په دوهم نړیوال جنگ کې د یهودانو په مقابل کې نه دی سوي، لکه دوی چې اوس د افغان ښځو، افغان نجونو او د افغان نسل په مقابل کې کوي.
ډېره زیاته مننه کوم اغلی دهقان، تصورات وایي چې دلته دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي. افغانستان کې برعکس بیا دغه تبعیض څومره په دې وروستیو کې زیات شوی دی چې هغه ټولنیز عدالت کم میرمنو لپاره وي، هم نارینه لپاره وي، دا په هغه حد کې نه ده پلی شوی چې ټولنیز عدالت تقاضا کوي. بله بله، ما ویل چې دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض له منځه یوړل شي، ولې برعکس په افغانستان کې څومره دغه اجتماعي تبعیض موجود دی؟
لکه څنګه چې د راپورونه خبرسي ویډیو د راپورونو پر اساس ثابته شوې ده چې افغانستان په تیرو څلور کلونو کې ډیر بد تبعیض جنسیتي عام خلکو تجربه کړی ده. دا څومره دا خبره ثابته سوې ده خو او څومره څنګه ده سوې خو پر صورت لدینا معلومیږي چې په دې تیرو څلورو کلو کې حکومت نه ده توانېدلی چې دغه تبعیضونه دغه ټولنیز عدالت پلی کړي. دوی سره لدې چې د اغلی ګلې ولی خبره بالکل سمه ده، دوی سره لدې چې دغه نړیوال قانون نسو کړلی، بلکې خپل خلک هم قانون نسو کړلی، او دا تیر څلورو کلو کې دا تبعیضونه لا هم ډیر سوي دي، او ورځ تر بلې دا مشکلات او دغه تبعیضونه جنسیتي بخصوص د ښځو پر وړاندې لا هم ډیریږي. او یو بیلګې دی دا د میرمنو حذفول له ټولنې څخه په هر طریقه دوی غواړي دغه میرمنې له ټولنې حذف کړي، له ټولنې یې وباسي. نو دا خپله د دې ښکارندوی کوي چې دوی څومره د ټولنیز عدالت د پلي کولو کې دوی ضعیفه دي او نه پاتې راغلي دي. دا چې دوی څومره په حکومتدارۍ کې د دې ښکارندوی کې چې دوی څومره حکومتدارۍ کې دوی ضعیف دي. دوی یو څو هیوادونو ته لاړل، دوی فکر کوي چې نور مونږ نړۍ ولیدله نور هر څه، مګر د خپل حکومتدارۍ په خپل نظام کې دوی پاتې راغلي. دوی اته د خپل د وزیرانو د مهمو خلکو صلاحیت په لاس کې نه لري، نور هیوادو ته ځي، دوی اته خپل خلکو ته نسي ویلی چې وزیر چیرته تللی، وکیل چیرته تللی. دا د دې ښکارندوی کې چې دوی څومره په حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي. څه پاتې بیا دوی ټولنیز عدالت پلی کړي په خلکو کې، یا ټولنیز مشکل ستونزې تبعیضونه د ښځو ترمنځ د لمنځه ویسي.
مننه، ډیره زیاته مننه اغلی افغان. بیا به هم تاسو ته در وګرځیږم چې انجونې څومره له دغه ټولنیز عدالت څخه محرومې شوې دي هلته په افغانستان کې، په خصوص ځکه که موږ تاسو په ټولنیز عدالت باندې خبرې کوو، هغه په ټولنه کې هم نارینه راځي هم میرمنې راځي، ولې په افغانستان کې له دغه ټولنیز عدالت څخه څومره انجونې او ښځې بې برخې شوي دي؟
اغلی احمدزی، دا دومره اوږد تاریخ لري چې فعلاً حاکمان فیلیا حاکمان یې ده د جنسیتي تبعیض او اپارتایډ ته دینی سبقه ورکوي. چې ما ګواکي حدیث دی چې ښځه ناقصه د عقل ده، دا د یاد فراموشه ده، دا د شیطان او فتنې باعث په ټولنه کې کیږي، دا د ټولنې د عادي رواج څخه لیرې کیږي او په کور په چوکاټ کې یې محصوروي. دا هغه تفکر دی چې دا طالباني تفکر انسان او انسانیت په طبقو باندې ویشي، داسې ویشي چې د ده تر لاس لاندې باید عدالت تعریف سي، تعین سي، او چاته څونه چاته څونه په کاسه کې ور اچي. دا یوازې اوس د طالبانو په دې لنډ موده یا په شپږ کالو مخکې چې په جمع کې دا دي لس کاله دوی د دغه تفکر لاندې حاکمیت کړی دی پر افغانستان، او د دوی په دغه لس کالو کې همیشه د ښځې مسأله او جنسیتي اپارتایډ اوج ته رسېدلی دی. یعنی ښځه د دوی د بردګۍ، غلامۍ، جنسي غرایزو برده او غلامه ده، او دوی به نفقه په عوض کې ورکوي. دا د دوی هغه دینی برداشت او تفکر دی تکفیری چې ښځه په دې کې سوځېدلې ده. او ښځه او که څوک ږغ کوي، که نارینه یا ښځه د دفاع لپاره ږغ کوي، هغه باندې ټاپه وهل کېږي چې ته د مسلمان د چوکاټ مسلمانۍ د چوکاټ څخه یې باسي، د هغه حلقې څخه یې باسي. مهمه دا ده چې دلته دولتونه مسؤول او مکلف دي چې دا جنسیتي تبعیض
دا مثلا تور پوست سپین پوست جنسیت نرونه شده و ماشوم و دا مسائل په دغه خاطر دغه ورځ نمانځل کیږي چې دغه مسائل مطرح سي د ملتو تر مابینځ مطرح سي د هیوادو تر مابینځ مطرح سي د حقوقي مرجو تر مابینځ مطرح سي بحثونه پر وسي چې ولې په چې موږ دې ته آماده نه یا دولتونه یا حکومتداري و دې ته آماده نه دي چې د انسانانو تر مابینځ عدالت خپل مفهوم دا دی چې هر څه خپل په ځای کې قرار ورکول، هر څوک د خپل استعداد او فهم او دانایی په چوکاټ کې اچول دي. برابري بیا د ټولو ته مساوي شرایط او فرصتونه آماده کول دي. مهمه دا ده چې دا تفاوتونه تاسوس سره د زموږ د زمامدارانو په خاص ډول د طالبي تفکر په حکومتي پالیسي کې نه راځي. دوی داسې فکر کوي چې هغه څه چې ما ویلي لوستي مې دي هغه زه دا دې تطبیقوم او ما ته ښځه دریم کلاس د انساني جامعې ده اتا ته انسان په شمول کې نه راولي، وایي زه قوام یمه زه حاکم یم. قومیت د حاکمیت او لوروالی او د ظلم یعنی زه مدیر رئیس صاحبم، رئیس باید خپل نور مامورین باید ووهی د ده په اطاعت وکړي، که نه وکړي بیا به نو د حلقې اخیستل کیږي. دا د دوی تفکر دی. ښځه د دوی دغه فکري حلقه کې بنده پاته ده او ښځه آګاه نه ده. اکثریت ښځه نه پوهېږي، نه خپل په دیني حقوقو پوهېږي، نه خپل په تعصب په تعصب سره نه دې ته پرېښی ده چې په دیني حقوقو خپل ځان پوه کړي. نو بس مرسالاري ده د نارینه به هم دین تاته وایي درزده کوي بې او هم به د دنیا اجازه تاته درکوي. نو زموږ ژوند د ښځو د مسلمانو ښځو ژوند په خصوص په افغانستان کې د دغه شي تفکر لاندې ده.
ډېره زیاته مننه ورزو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ یو اوریدونکو موږ سره وصل پاتې شوې دی. د دې اړیکه به راوخلو چې د نن ورځې د خبرونه په تړاو څه نظر لري. سلامونه، مهرباني، وخت مو په خیر. ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام. خور څنګه
مننه مننه ژوندې اوسې که تاسو سم موقعیت غوره کړئ تر څو آواز موږ ته سم راشي. مهرباني. مهرباني مهرباني آواز د راډیو مو ټیټ کړئ. مننه
مننه. ژوند جوړو نظام دغه د نوښتي پروګرام زما نظر دغه دی. یو خو خور خدای دې زموږ وخت راکړي چې زموږ نظر په سمه توګه باندې واوري. خوره ښځه خو چې د ښځه خو دومره حق لري چې کوم سړی سړی کوم سړی باید چا نه په خاور برابره کړي، که د سړي لور وي، که د سړي خور وي، که د سړي کور والای، سړی نه په خاور برابره کړي او دین ور وښيي، اسلام ور وښيي، دغه د دې حق دی. او یاره خوره ګمان نه کوم چې دونه حق دی دالی لکه داوی داسوس پرستنه چې ګاډه د دومرې ګاډه د دې حوصله هیڅوک نه لري. دا چې ازادي تصور کړی ده چې بېخي دا وزا تبلیغات دی، دا تش تبلیغات دی، دا خاص دروغ وای خوره دا مه منئ. دا وسه دا رسنۍ کې داسوس رسنۍ زه تعقیبوم، دا داسې خبرې کوي ګر سره کې د اسلام د چوکاټ څخه وتلې خبرې کوي. ښځه داسې ده او ښځه داسې ده، اته څه په کوي، دا د ښځو حقوق دا له اول نه خلاصېږي. یو ګر د ورځ هغه رسنۍ د ستیسې رسنۍ جیرانو رسنیانې دي. شکر دی الحمدلله ښځو ته ټول خپل حقوق رسېدلي دي. شکر دی الحمدلله وروره ډوډۍ ورکوو، هر څه ورکوو، دین مو سوال دی، اسلام مو سوال دی.
یعنی تاسو وایئ که مېرمنې ته ډوډۍ ورکړ شي فکر کوئ د هغوی حقوق ورکړ شوي دي، حال دا چې هلته ډېر شمېر موارد دي چې خپله هغه مېرمنې خپل د آواز اوچتوي چې ګواکې دوی ته حقوق نه دي رسېدلي. تر ټولو مهم مسله هغوی د زده کړو مسله ده.
اخور د زده کړو زده کړې ته به هم دغه سم شي، د زده کړې کار به هم سم شي. ګرده دا حکومت پر دې کار کوي، مگر خور داشت تبیغات دیمه که داشت تبیغات دونی داشت میرمانی خدا را کم دیتسوم خور باید تشک طرف کنی ولی داشت نوکی که باید تسکول خلق توارو که ایماری که اسلامی سر خالقم باید تسر خبری وی که دانور خالقم کسر آوری دون که چمزم ولی کسر تلیر کنه پا خدا کزر طالب دخوام خور سر تلیر کنه مگر حقیقت باید تلیر نوی نوالا که پا گی نظام کم نوالا که ماس لرم و چکلا که باز دیل چه چلون دیل چه سرم ولا که پای واخ اسلام نه پچیر جمهوریت کې مګر خور دا غا تش تبلیغات به دې تریز دي دوم ری په میډیا کې دوه یاد
مننه
خور تش تبلیغات دا تبلیغات به نه وي خور دا
ډیره زیاته مننه ژوندې سي خور از ولري د خبرونه په دې برخه کې زموږ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کار خدای له دوی څخه به وورو چې دوی د نن ورځې د خبرونه د موضوع په اړه باندې څه نظر لري سلامونه مهرباني
وعلیکم السلام احمد جی خور سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ به
وعلیکم السلام تاسو مهرباني
خدای دې مان قبول کړه خور جانې واکان دلته ټولنی زادله چې دی هغه حق او حقوق چې زموږ خدای پاک شوز تور کړی د خور جانې ځکه حقیقت خبره درته کومه ولکه یا د اسلامي امارت طرفدار يم خور جانې د خدای حقیقت وایو چې خدای رسول اخوند ته حق او حقوق ورکړي د خور جانې هغه الحمدلله د دې وسله تزمش په منډه کې د ټوټل افغانستان څخه کار اوریدونکو خور جانې ته څنګهوي د خدای حقیقت وایي څوک دې دروغ نه دتوي خور جانې دلته خو الحمدلله حق او حقوق ورکوسوي دي په کاپیو دغه د شونځي مسله پاته د خور جانې چې هغه په بیل ادلو خبرونه کوي موږ افغانان د خپل حکومت سره دې غوښتن کوي چې د خوند تر مخ پانتونه امدا شي شونځي خور جانې خلاص کړي ځکه ضرورت ورته لرو خدای شي اکثر از موږ خوندې دي وسه زستاش مرمنو ته احترام لرم دا یو خور ده هغه دا خبرې کوي دا وسه په دغه رسنۍ کې خبرې وکړي يهودونه سارا او دونه څنګه په دغه نه دي کړي لکه دوی چې دونه ظلم د خپل خوند سره کوي مزما د دې خور څخه په درنښت دا غوښتنه ده چې حقایق باید وایي چې تاسو د افغانستان ته اوس داخل په افغانستان کې نه اوس طرز کې چې اسمه دا دلته خور ژوند کو قسم په خدای د جمهوریت په وخت کې ګوره خور جانې دا ټول اوریدم چې ما ځغه اورید میراث حق ته خور ته نه ورکړه چې دي ظلم سره کې دي دا چې چا به بدی وکړه خور جانې خور به قرباني ویا د لور په هغه بدل کې ورکول او الحمدلله د اسلامي نظام پر اساس سره هغه مشکلات چې دي الفی وي د پکات یو د شونځي مسله پاته د خور جانې په دې لا دوی خبرونه کې د حکومت سمجدا غوښتنه کړې ده او سم غوښتنه ځینې کوي چې په انټونونو خلاص کړي خوند پر مخ شونځي خلاص کړي دا خوند چې د خارجي څخه مثال تبلیغات کې خور جانې تلوت فن دا غوښتنه دي څه کوي چې د سیم تبلیغات نه کې خور جانې ګر فراد اسلام د مجاهدینو وستل دا رقم شونځي مې نه غواړي خور جانې دي دا درس تحصیل کړی دي نو دا درس تحصیل مستکه چې دی پر اسلام باندې د کوپر ټاپو دا درس تحصیل خو به مې نه غواړي خور جانې دا درس مې لمنو کې کړی دي
ډیر زیاته مننه ژوند او سي مننه خو وخت لري زمونږ اوریدین کې ول چې د نن ورځې د موضوع تړاو وي موږ سره خپل نظریات شریک کړل او زمونږ بل منو څخه پر ځینې موارد باندې هم نقد لو ته هم ځینې غوښتنې مطرح شوې په خبرونه کې چې هغه مسئله به په نظر کې ونیول سي اغه افغان یو مسله چې موږ تاسو باید پر وغږیږو کته مراندې تاسو باسترلوت بیا به هم له تاسو پوښتم چې د حکومتونو مسولیتونه پر دې باندې به هم ورستو کې وغږیږو ک یو مسله بل چې په ذکر باندې ډیر زموږ اوریدونکو په نظر راکړ زموږ تاسو غوښتن مم ده چې باید په افغانستان کې د انجونو پر مخ د خوندوی دروازې د پرنسل شي څنګه ته پاتې کېدل خپل څومره له دغه ټولنیزو عدالتونو د اساسي حقوقو څخه څنګه ته پاتې کېدل دل دی او بل اخر دغه هغه مسله ده چې بیا په لوی کچه باندې ټکر ده
خو تاسو ګورئ د ستاسو دوه اوریدونکو نظر ورکړي دا د هغه کلیوالي نظر دی چې د اسلام تر نامه لاندې دوی پیچی او د شوزو پر سرونو وي هغه دا دی چې دی وای ډوډۍ می ورکوم مثلا نفقه ورکوم دین ورزده کوم یعنی دی وای زی ورزده کوم البته چې د بشر نیمایی نفوس د الله بندگان شزه دي نو دا ستاته چې امکانات منظور د دغه ټولنیز عدالت دا دی چې هر امکان نات د ژوند کولو نارینه و شوزته مایوب زور ورته باید امکانات آماده سیده د دولتو د حکومتو وظیفه او وجیبه ده اوس نو دا ستاد د نارینه تر لاس ماته نه راوزي بلکې دا د قانون تر لاس ماته راوزي زه چې په شوزي په صفت دغه ستاسې اوریدونکي دغه خبر باید واوري ته دې په مسجد کې ملایې یا دې ځای کار کوي ته مثلا لازره معاش اخلي دا شزه تلر و ساته په کور کې کار کوي او دوی درې نکاوي دي نورې هم لري دغه د دې معاش چیرې دی او تم دومره ځان پر پټسیې چې زه تا ته نفقه درکوم. مهمه دا ده چې دغه عدالت نه دی نه برابري ده. ته باید په پوه سې چې تم د الله یو بنده یې زه هم د الله یو بنده یم. دا د اسلام ضد نه دی، دا ستا د تفکر ضد دی. اسلام برابري د ښځې او نارینه په ارزښي لحاظ سره ویلي دي، مګر په جسماني تفاوتو سره، په بیولوژیکي تفاوتو سره. هغه نه دي درته ویلي چې ته حاکم یې که قوام درته ویلي دي. قوام معنا مسؤلیت دی. ولي د عربو په جاهله جامعه کې هلته د ښځې حق اثر نکاوي او دا شان وجود نه درلود. یوولس نوه ودونه یوازې زه تاسې ته لست درکولی سم چې په هغه وخت کې جنسي ارتباطات په جاهله جامعه کې ولې خو په تاسف سره موږ د عربو د کلتور او فرهنګ او خپل کړی دي، خپلې غې مو د یاده ایستلی دي. نو که زه د هغه وخت ټولنې د جاهلیت دورې هغه راوړم په یویشتمه پیړۍ کې پر ما تطبیق کړم چې هلته دوې او درې درې او څلور څلور هلته معزله اسلام حل کړی ده چې عدالت او د غنایمو تقسیم دی. ته راځې په یویشتمه پیړۍ کې د هغه وخت شرایط پر ما پر د افغاني ښځې او اسلامي مسلمان مومنې ښځې باندې تطبیق کوي. مهمه دا دی دی خپل آګاهي نه لري، دوی خپل آگاهی نه لري. نو زه به د دوی څخه څه انتظار لرم چې هغه ما ته عدالت او برابري قایل سي؟ د دوی یادې په یو مثال یې دستي د شکر قرد حق مو ورکړی دی، ډوډۍ یې ورکوو پلانی. یعنی ښځه حیوانه ده چې ما واښه مې ورغورځوله، ادې نس مې مړه کړه. دا د دوی تفکر دی په تاسف.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې. اغلې ولي څومره دا د حکومتونو مسؤلیتونه دي چې باید په ټولنه کې ټولنیز عدالتونه په پام کې ونیسي او ټولو وګړو ته یو شان عدالت په نظر کې ونیسي؟
دا د دولت په کچه یو د اولینو مسؤلیتو څخه دی چې دولت ټولنیز عدالت او د فرزند دردار لاندې بیا فرزند د پخې د منځه وړلو، د بیا عدالتي د منځه وړلو. دا د دوی د اساسي ترونو د بنسټیزو وظایفو مسؤلیتو څخه دي. دغه اوسنی دولت خو دولت هم نشو بللی، دا صرف دا ډله چې راغلې ده. زه به یو وضاحت به دغه د مخه ورور ته چې راغلی و دغه ته ورکړم چې دی ویلو چې په جمهوریت کې داسې په جمهوریت کې هسې خبره دغه نه ده چې که اوس موږ د ټولنې پر یو بې عدالتي باندې نیوکه وکړو او یا یاد کړو، دا د معنا نه لري چې په جمهوریت کې ټول ویړې ویړایي و، د هر چا حق ورسېدلی و، دا اشغال نه و. دا خبره هیڅ چا نه ده کړې. دا به موږ براندو شو که دا ووایو چې په جمهوریت کې عدالت تأمین و. دا خبره ده چې محرکم دولت چې په هر دغه کې راغلی دي پر خلکو باندې ظلم کړی دي. دغه ورور په خپل دغه باندې دغه ظلم باندې شوی دي چې د ته اوس دا ظلم بیخي عادي شوی دی. دی وایي چې د څلور کال کې خدای دې په اخته دي چې خلاصي مکتب و ورور کته دغه ته پام کوي دي چې و ورځ مکتب د نجلۍ د پر دغه سیم باندې د نجلۍ د هلک فرق نه کوي. ځایي سي هغه څونه خساره ده په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ سیستم کې. دا یو. او بل دغه خلک چې راغلي دي دغه چارواکي دا حق نه لري چې تا ماته د نور اولیا ضرورتونه نه دي را فکر کړي. دولتي خدمات ته ماته نه راسي، خو هغه مکتب چې فرض ما حق درلود یا 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 ولار دي هغه ته ماته نه پرېږدي. نو دا خو یو اضافي ظلم دی. خپل وظیفې خو نه اجرا کوي چې نه اجرا کوي. هغه خدای ورکړي پخواني مکتبونه چې دي هغه ته هم خلک نه پرېږدي. او دا ورته دا ډیره عادي سي چې په څلور کال کې یو چا خطا ایستلی دی. یو ملا صاحب مفتي صاحب راغلی دی، ورته ویلي دي چې زه ځمه پر نصاب نیوکه نشي کولی، پر مکتبو نیوکه نشي کولی، په هیڅ شي مقصد وایي وایي موږ بل سیستم جوړو. کوم دی ته دا کار راوشي چې پر شروع کړی دی چې کوم ځای باندې به دا نتیجه ورکړي؟ بالاخره د خلکو په سترګو کې خاورې ور اچي، درواغ ورته وایي، دغه رقم نسلونه خرابوي. د دغه ورور مغز یې په دغه شکل ور خراب کړی دی. زه تاسو ته توقع نه لرم ورور چې ته ولاسه مطلقاً دی په مقابل کې ودرېږي. هلته د بیرې ژوند دی، هلته د ترسو د تهدید ژوند دی، هلته د مرګ او د میر ژوند دی. په خفا کې دوی ټول پخواني نظامیان او ټول مخالفین په خراب شکل دوی تهدیدوي او جزاوی ورکوي. په دې چې زه پوهېږم، خو مګر حد اقل دغه نظریات خو نو چکچکې مورته کوي. دا خبره ده، دا ما نه دي تاسو ویني چې تاسو ولاسي جمهوریت مقایسه کوي او یو ځای نه کاڅه را ولاړم په هغه بې عدالتي چې په خو به دغه دفاع وکم. قطعا.
ډېر زیاته مننه ژوندې اوسیم. اغلی دهقان، تاسو به وپوښتم چې ټینګار پر دې کېږي چې باید دغه ټولنیز عدالت چې دا په ټولنه کې د ټینګ سي، اوس اساسي پوښتنه دلته دا ده چې څنګه ټینګېدلی شي دغه ټولنیز عدالت چې په هره ټولنه کې هر وګړی د دې مستحق دی چې باید په یو شان د دوی پر سر دغه عدالت تطبیق سي. دغه عدالت څنګه ټینګېدای شي په ټولنه کې؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې دا بیا هم زه په خپل خبر باندې تاکید کوم چې دغه د دولتونو په خصوص زمونږ اوسنۍ دولت وظیفه هم دا ده باید په دې اړه کار وکړي، نور له دغه د وضعیت نه ځان وباسي. مونږ به تر کله پورې دا څلور کاله پنځه کاله وایو او نن سبا کې به مونږ خلک به په تمه پرېږدي؟ د دې وظیفه هم دا ده چې باید دغه ټولنیز عدالت پلي کړي په هر طریقه سي وي. مثلا کاغه د تعلیم برخه کې د ښځو او د هلکانو ترمنځ دغه تبعیضونه باید له منځه لاړ سي. بلاخره باید دغه اوسنی حکومت ځان ته د دې لپاره چې د خلکو رضایت لاسته راوړي فقط سړک جوړوي یو کوڅه جوړوي یو یا هم خبرام ټول خبرام ده چې امنیت راغلی ده په اساس اسلامي قوانینو باندې برابر ټول ته حق ورکول کی، برعکس داسې اصلا نه ده. دوی تر کله پورې د خلک غولوي، تر کله پورې خلکو ته په سرو کې خاور وشیندي د امنیت پر اساس باندې؟ ځکه چې دوی پیږي چې د افغانستان خلک تیر شلو کلو کې ډېرې بد ژوند دي تیر کړی د امنیتي لحاظه. نن سبا چې یو انتحار نه ده سوی، یو جنگ نه ده سوی، نو دغه ته خلک خوشحاله دي. ساده خلک کولی سي شپه ورځې په کراره تیر سي، مګر دغه دا نور بې عدالتي ته دا نور تبعیضونو ته د چا پام نه ده. یا هم دغه داسې څومره د افغانستان ټولنه د راتلونکی په مختلفو فشارونو سره محدودیتونو سره د خطر سره مواجه دي، یا د دې ته د هیچا پام نه ده. ټول پام د حتی د دولت پام هم دې تنها هم دې ته د امنیت ده او بس خلاص، او ټول فوکس یې په ښځو داسې باید د ښځو پر وړاندې څومره محدودیتونه ډېر کړي، یا کوم محدودیتونو ته دوی لاره واره کړي تر څو چې اوسې کولی د نړیوالو پام ځان ته راواړوي او سره دې د نړیوالو خبرو ته دوی پام هم نه کوي او د نړیوالو خبرې ورته مهمې نه دي. په څوار دوی د لدې موضوع نه انکار کړی دی، یعنی موږ د نړیوالو خبرې موږ ته اصلا مهمه نه دي. دوی وظیفه یې هم دا ده چې دوی مجبور دي چې باید د خلکو ځوابګوی واوسي، خو بدبختانه دوی دغه خپل سیاست داسې په خلکو باندې پلی کړی، د خپل افکار داسې خلکو مغزو ته ورسولي دي چې ماته د افغانستان ځینې خلک د دوی پر وړاندې باندې دیګم نه غږم نه پورته کوي، یا لډاره یا داسې د دوی د فکرونو د تحصیل لاندې راغلي دي. نو لاره د حال هم دا ده چې باید نړیوال په دې اړه باندې له نورو پالیسیو څخه ګټه واخلي، ترڅو چې وسي کولی د افغانستان
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. اغلی دهقان، اغلی افغان دا ورځ په نړیوال کچه نمانځل کیږي او نړۍ څومره دې ته متوجه ده چې په افغانستان کې دا ورځ خورا ډېر لوی توپیر سره مخامخ ده په لنډو کې؟
نړۍ زه دومره ډېر نړۍ خپله پاتې راغلی. ما په شروع کې دا مسله ستاسي حضور ته وړاندې کړل، تاسي د اسرائیلو مسله وګوري، تاسي د سوریا کې وګوري، تاسي په افغانستان کې په مختلفو ځایو کې د ځکې د کورې نړیوالو هم نه دې سازمانونو عدالت دوی شعارونه ورکوي، مګر عملي جنبه یې ډېره کمه ده. بل موږ د یو قانوني، یعنی هر هیواد هر دولت مکلف دی خپل په
چوکات کې د خپل شهروندانو ته یو قانوني حکومتداري ارزکی قانونیت پلی کی او ارگانونه په وجود راوړي چې دغه ټولنیز عدالت او برابری په نظر کې ونیسي. دا فلسفه باید ما بینځته راوړي. دوی نو کوم ابتکار نه کوي، نړۍ د تجاربو څخه دي استفاده وکړي او مسؤول ارګانونه معلومي او جوابدي معلومي چې د ملت ته جواب ورکړي د دې عدالتیو او جنسیتي اپارتایډ او خلکو ته روشنګري وکړي، رون آندی وکی، خلق تربیه که پدی ساهو که ارگانونه ایجاد که
دی رضی اصلا نه
دی لاری کولای سا چومش خپل اهداف ته پر لار روان
ډېر زیات مننه ژوندی سي اغلی. ولی که تاسو راته وایئ چې بل اخره څنګه ممکن کېدلی شي چې عدالت دې په ټولنو کې یو شان د ټولو وګړو لپاره تامین پاتې شي؟
دا خو په دغه لحظه کې چې موږ تاسو قرار لرو، مخصوصا د وطن ښځې، داسې معلومېږي لکه خیال استو محال استو جنون. مګر بیا هم د اول قدم دپاره، د اول قدم اخیستلو دپاره چې حد اقل د اوسني چارواکي و دغه ته متوجه سي چې دوی په ډېره لوړه کچه په یو ډېر فجی جنایت اخته دي، خو دغه کوي نه اقرار نه باندې کوي. فرضاً دغه بلال کریمي چې ویلي دي چې موږ په وطن کې د مقام د نژاد ډېرو تبعیزونو د منځه وړي دي، په داسې حال کې چې د مکتب دروازې تړلی دي، دغه سړی راځي او رسنیو ته دغه خبره کوي. نو دا باید یو انسان څونه ړوند وي، څونه بې انصافه وي چې ته په دغه سیاست چلری راځي او وایي چې موږ تبعیزونو د منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د مکتب تړل
مننه، ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي مننه. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې را سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګلاب خان، د ښځو د حقونو فعال غلی جلی ولی، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلی ولوله دهقان و چې نننه خبرونه کې موږ سره ماته وکړه. تر هغه چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور ته ځیږي، په لاله مسفرم خدای پامن. خو وخت
ڈک دے ستا دیدن دران لرے جڑم ڈک دے ستا دیدن دران لرے جڑم ڈک دے ستا دیدن دران لرے جڑم ڈک دے ستا دیدن دران لرے بارش پا ستا یادونا جدائی دا تال رے ترخا مسافری دا ہوا یا تاری کدا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافری دا ہوا یا تاری کدا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافری دا لکھا لے ترخا مسافری دا.